آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دریمه او وروستۍ خبرونه پیلېږي. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر وایي پاکستان د په افغانستان کې د مداخلې په ځای د منځګړتوب رول ولوبوي. طالبانو په کوټه کې غونډه کړې او کوښښ کوي خپل منځي اختلافات له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د ولسمشر اوباما سره ګوري او په کشمیر کې هندي او پاکستاني عسکرو یو ځل بیا د توپونو ډزې کړې دي.
نن سه شنبه ده د 1404 نیوي کال د اسد د میاشتې 14مه چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 14مه کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ د آشنا سپورت خبرونه په تکراري بڼه اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه زه شافیه سردار او عاشق الله رحیمزی تاسو ته واورو.
السلام علیکم. د طالبانو د یووالي د شورا یو غړي ملا حمید الله ویلي دي چې د ملا محمد عمر کورنۍ نن ومنله چې د نوي مشر د ټاکلو لپاره به د شورا پریکړه ومني. د ملا محمد عمر د کورنۍ او ځین غړو د نوي مشر په صفت د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدل رد کړي وو او په دې برخه کې د ټولو د رای غوښتنه کړې وه. ملا حمید الله وایي چې د طالبانو شاوخوا 200 جګپوړو غړو او قومندانانو د پاکستان د کوټې په ښار کې د ملا محمد عمر د ورور ملا عبدالمنان او زوی ملا یعقوب سره وکتل او زیاتوی چې وس به شورا د ملا منصور سره وګوري. دی وایي د ملا عمر کورنۍ دوی ته واک ورکړي او ویلي دي هر پریکړه چې دوی وکړي هغه به ومني. ملا یعقوب هم تایید کړي چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه خو نور جزئیات یې ورنکړل. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د معاون شیر محمد عباس تنگزی له ادرس رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې د ملا منصور د مشرتابه ملاتړ شوی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید محمد طیب آغا لخپل دندې لاس اخیستی او ویلی دی چې د ملا محمد اختر منصور په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره رسمي اړیکې نه لري. طیب آغا په یوه برېښنالیک کې ویلی دی چې نور به د طالبانو په استازیتوب له هیچ چا سره رسمي لیده کاته ونه کړي. نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې په قطر کې د طالبانو مشر استازی و. طیب آغا په تیرو څو کلونو کې د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د طالبانو په استازیتوب خبرې اترې کولې. طیب آغا په خپل برېښنالیک کې لیکلي چې یوه تاریخي اشتباه وه چې د ملا عمر مړینه د نږدې دوه کلونو لپاره پټه وساتل سوه او د هغه ځایناستی له افغانستان څخه بهر وټاکل سو.
د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرسال جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت د قیصر په ولسوالۍ کې وویل چې طالبانو پلان درلود دغه ولایت ونیسي. هغه وایي طالبانو پلان درلود چې شاوخوا زر کسان برابر کړي چې په دې ولایت برید وکړي.
این جنگ شما جنگ چی نبود پلان شده سه ماه بای طرف یک هجوم بالای هلمند
شاوخوا یوه میاشت کېږي چې جنرال عبدالرشید دوستم شمال ته تللی او هلته د پوځي عملیاتو مشري کوي. دی وایي شمال ته یې د سفر اصلي هدف دا و چې طالبان وځپي او د افغان ځواکونو مورال لوړ کړي.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند ویلی چې د افغان طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر راتلو څخه پس یو نوی دور پیل شوی دی او په دې نوی دور کې پاکستان ته پکار ده چې د مداخلې په ځای د منځګړتوب رول ولوبوي او د خپلو تیرو درو لسیزو د غلطیو څخه دی درس واخلي او نور د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. ښاغلی رستم شاه مومند د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل
پاکستان ته پکاره چې تیر او دیر شو کالو دغونه سبق واخلي او د افغانستان دا فیصله چې کوم دی د افغانستان په خلکو باندې پریږدي. که پاکستان چېرته په دې فیصلو کې چې کوم دی خپل حصه ولرله افغانان دا شی بالکل نه مني.
هغه وایي چې د ملا عمر د مرګ څخه پس او د طالبانو د نوي امیر د انتخاب سره په افغانستان کې سولې ته یو نوی فرصت برابر شوی دی.
د ننګرهار ولایت شیرزاد په ولسوالۍ کې اته وسلوال وژل شوی دی او 12 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکي وایي چې د خوګیانو په زون کې د داعش ډلې او طالبانو خلاف پیل شوی عملیات په بریالیتوب سره مخ کیږي او تر اوسه یې د شیرزادو د ولسوالۍ 15 کلی د وسلوالو نه پکړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد العطایوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې څخه وروسته پکار ده چې د ایران سره نورې جدي خبرې وسي ترڅو په سیمه کې شته ستونزې حل سي. د شغل عطایا د څرګندونو څخه یو ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قطر کې د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو هیوادونو د چارواکو سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې امریکا د هغوی د امنیت په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده.
پاکستان نن یو تن چې په 2004 کال کې یو ماشوم وژلی و اعدام کړ. سره له دې چې نړیوالې ټولنې په دې قضیه زیات انتقاد درلود او پوښتنه یې کوله چې قاتل شفقت حسین په خپله د قتل په وخت کې ماشوم و، خو چارواکو هغه نن د کراچۍ په یو زندان کې په دار وځړاوه. د شفقت کورنۍ وایي هغه د قتل په وخت کې 14 کلن و او وایي چې چارواکو هغه د شکنجې د لارې مجبوره کړی و چې په خپل جرم اعتراف وکړي. حکومت د شفقت د عمر په اړه څو ځله تحقیقات وکړل او په همدې خاطر په هغه د اعدام حکم څلور واره وزندیده. د بشري حقوقو ډلې د پاکستان غوښتي و چې په شفقت حسین د سیل رحمي وکي او وايي محکمې هغه ثبوتونه لپامه نه دي غوځولي چې د شکنجې د لارې ترلاسه شوی و.
د کشمیر په جنجالي سیمه کې نن بیا پاکستانی او هندي سرحدي ځواکونو په یو بل د توپکو د اوبخشي د توپونو ډزې کړې دي. چارواکي وایي چې په دې تازه نشته کې دوه پاکستانیان او یو هندي وژل شوی دي.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند ولس مخکښ کاندیدانو د دوشنبه په ماښام په نیو همشر کې په یوې پراخې غونډې کې برخه واخیسته چې دوه ساعته دوام درلود. په دې غونډه کې مهاجرت او امنیت د خبرو مهمه موضوع غانوې. د نیوجرسي ایالت والی کرس کرستي وویل چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو متحدین د داعش په مرکزونو هوایي بریدونه کوي، باید د امریکا له خوا خ ورزل شي او په وسلو سمبال شي.
We need to get our allies.
موږ باید په منځنی ختیځ کې خپل متحدین په لوی کچ په موضوعاتو کې شامل کړو. موږ دا خبره نن شپه له نورو هم اوریدلې ده او زه موافق یم. اردنیان، مصریان، عربان، امارات غواړي چې په دې کې شامل شي. هغوی باور لري چې دا د هغوی لپاره یو موجوده ګواښ دی او موږ باید ډاډه شو چې هغوی په ښه ډول په وسلو سمبال وي.
د جمهور رئیس باراک اوباما دیموکرات ګوند د 2014 کال د جمهوری ریاست کاندیدانو تر اوسه د بحث محل ویش نه دی اعلان کړی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن په محلي وخت په سپینماني کې د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري او په ګڼ شمیر مسایلو خبرې ورسره کوي. د شغلي بان کی مون یو ویان ویلي دی چې د ولسمشر اوباما سره به د اقلیم په بدلون او په سوریه او لبنان کې د رواني جګړې او بشري ستونزو په اړه خبرې وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری نن وویل هغه دولس هیوادونه چې د آرام سمندر د هیوادونو د همکارۍ په سوداګریز تړون مذاکره کوي د یوې نهایي موافقې په لور یې په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو زیاتوي چې اوس هم په ځینو جزئیاتو باندې کار لا پاتې دی.
اوسنی وخت کې زموږ د تعادل او توازن یوه مهمه برخه په سیمه کې د ګډو ستونزو د له منځه وړلو ګډه کامیابي او سوکالي ده چې په سوداګرۍ پیلېږي. تیرونی په هوایی کې موږ په خبرو کې پرمختګ وکړل.
هغه سنگاپور ته د خپل سفر پر مهال د ټولنې په ځینو اهدافو رڼا واچوله او ویل چې دا موافقه به نه یوازې دا چې په دغه معاملې کې د داخلي هیوادونو د پرخه اقتصادي فرصتونه برابر کړي، بلکې د غوره حکومتداري، شفافیت او حساب ورکولو د ملاتړ لپاره به هم مهم رول ولوبوي.
په یمن کې د ولسمشر عبدو ربو منصور هادي طرفدار ځواکونو د حوثي یاغیانو څخه یو مهمه پوځي اډه نیولې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د دغو حکومتي ځواکونو ملاتړ کاوه او نن د سېشنبه په ورځ د آل ان هوایي اډه ونیوله چې د عدن ښار په 80 کیلومتر کې پرته ده.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو نن د ترکیې نه وغوښتل چې د کوردي یاغیانو په خلاف د شدید بمباری یو څه کمی کی. د غوښتنه د ترکیې نه په داسې حال کې کیږي چې یاغیانو دوه عسکر یو محافظ وژلې دي. امریکا او اروپای ټولنې ویل دي چې ترکیه د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی د بریدونو په مقابل کې د خپل ځان د دفاع حق لري، خو د اروپای ټولنې کمشنر وایي چې د ترکیه جواب هم باید چې مناسب وي. د امریکا د بهرنی چار وزارت هم د پی کی کی نه غوښتي چې تشدد نه کوي او د ترکیه سره د بیا خبري شروع کړي.
د ایران د حکومت یو چارواکی ویلی دی چې د یوې اونۍ لپاره د بی بی سی خبریالانو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد ته ورسي او د هغه ځای څخه خبرونه خپاره کړي.
او د کاناډا د ټورنټو په ښار کې په ډزو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي جګړه لومړی د نڅا په یو کلب کې پیل شوه، خو وروسته بیا د ښار په لرو کوڅو کې هم ډزې پیل شولې. وژل شوي کسان یوه میرمن او یو ځوان هلک.